سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د تایروشانه وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ازینو ټولونه په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسون لارې تعقیب کړي په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤل فقیر محمد فقیر زی او د دې راډیو خبريال جانغا صالح شو خوشل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و اخو د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې تر څنګ چې د فقرزي او سالې له خوشکېدوی هرکلی کړی ویل دي چې دغه خبريالانو بندیان ول پاسل کې د ټولنیز رسنیو د قانون خلاف او بایتي ازادي نه وي سلب شوی د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیز خبريال عطا الله عمر او په کندز کې د سلام وطندار خبريال حسيب حزا سم خوش شوی دي د مرکزیت کړی د چدم غړي لک تر لګ لس خبريالانو د رسنی کارکون کی د طالبانو په بن کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو انجونو لګول شوی بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسون دا راپور پرون چهارشنبه خپور کړی دی. دغه کمیسون په راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صدر شو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنې پر افغان خوځو انجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د انجونو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې انجونې له پانتونی زده کړو راګرځولي د ملګرو ملتونو د ادارو په شمولي په ټولو نه دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي او ښځې په عامه ځایونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او عمومي حمامونو ته له تګه راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولی دي. هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمیر خبريالانو سره بحث ولود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولی او دوی ته په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې مخکې څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو په اړه پر هغه وسلواله چولې د شدد وی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. د دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستانی پوځیان پکې وژل شو ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلک رد کړی د شل افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. د ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید ته پورنکاري کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورنکاري یو ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند سلاتونه یې په نخښه کړي دي. دغه ټلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورنکاري د سهونیستي رژیم د استخباراتو او د هوایي استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلی. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. آسیا کپ پرونه د پاکستان او سریلانکا په قربتو پل شوې دي. په لومړنۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان نمړې لوبه به راتلونکي شنبې له بنگلاديش سره وي. په آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. وړاندې په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ. خبرونه مو واوریدل. لوړانه په مجله کې دا مطلب شته. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. بچې دا تړونونه د چا سره شوي دي او په اړه یې څومره جزئیات افغان ولس ته ورکړل شوي دي وړاندې په راپور او همدارنګ په تحلیل کې به درته ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د چې جو بایډن نور په دې اړه باندې څه ویلي دي دا هم په راپور کې لرو. هم تم شو چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو څنګ مشري هی دربار ویل دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر وړاندې پر چلند هیڅ اغیز نه کړی او طالبانو په خپل سیاستونو کې په څنګه ډول د خزو پر وړاندې په سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون نه راوستي. په دې اړه به هم درته یو ویډیو راپور ولرو چې په افغانستان کې له زده کړو محروم انجنی وسمال دوی څه کوي نه چې کوم کارونه ته مخه کړی ده. په دې راپور شته او د آسیا کپ د کرکټ د لوبو په اړه باندې هم د سپورت له ډګر مو خبرو. نور مطالب هم لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل. د تړونونه ل شپږ اعشاریه پنځه بلیار ډالر څخه په زیاتې پانګې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوې دي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت له خوا د 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت د وسترو قانونو هوکړه لیکونه چې په دې برخه کې به ساري بلل کیږي لاسلیک شول. دا قانون چې د افغانستان په تخار، غلوګر او هرات ولایتونو کې موقعیت لري د استخراج هوکړه لیکونه یې له کورنیو بهرنیو شرکتونو سره نن د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شول. په بهرنیو شرکتونو کې د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو پورې اړوند شرکتونه شامل دي. د تخار د سرو زرو تلوکر دوهم مساینک، د غور د سرب او جستو او د هرات ولایت د اوسپنې هغه قانون دی چې د طالبانو حکومت تازه په قرارداد ورکړل. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا ترونونه به افغانستان په یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې جایی رئیس خان زمان امرخیل وویل د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د ده په خبره د طالبانو حکومت غواړي د دې پیسو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت د دغه قراردادونو د څرنګوالي او دا چې څه وخت پولۍ ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو پکې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. دغه شان د دې پروسې د روڼتیا په اړه مو د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت نظر هم وپوښت، خو ویان یې همایون افغان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یاد وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای په 14 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړی و. مننه.
سنا کاکړ وا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د هغه و قانون په اړه باندې چې دوی نن تازه قراردادونه لاسلیک کړي او موږ سره تفصیل شریک کړو. دا تړونونه له 6.5 میلیارډ ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوی و. د قانون په برخه کې بیا شمیر کارپوهانو نیوکه کړې و چې د افغانستان زیرمې او قانون د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانون د استخراج پروسه د دې لپاره باید په روڼتیا او شفافیت ترسره شي. په همدې موضوع به تم شو د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي هم سره په خبرونه کې مل شوی دی. افزي سیب تاسیم ستړي مشي په خیر اغلی. په پیل کې کراته د دغه قراردادونو په اړه باندې وایست طالبانو نن و قراردادونه د کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. دغه قراردادونه چې دوی ترسره کوي دا لدې وړاندې هم په دې برخه کې څه قراردادونه تیر جمهوریت کې شوی و که شوی و دغه قراردادونو ادامه ده او دوام ده کنه دوی بیخي نوی قراردادونه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او د ازادي غږ درنو محترم او اوریدونکو ته. دا قراردادونه بالکل نوی دي. د مثال په توګه دا د سنگان مادن د اوسپنې چې په هرات قرار لري دا قرارداد چاته نه وکړ شوی. اوس مهال ایرانیانو ته او ځینې داخلي شریکانو سره دا ورکړ شوی دي. مسیح عینک په خپله مخکې ورکړ شوی و اما هغه قرارداد خو ډېر لوی قرارداد و، تقریبا 2.5 میلیارد ډالر یوازې هماغه قرارداد و. اوس دا د نوې قراردادونو یوه برخه ګرځېدلې دي، نور قراردادونه هم اکثرا نوي دي.
حافظي صاحب، که په دې اړه مرته وایي، دغه قراردادونه چې ترسره کیږي شفافیت پکې څومره ده؟ ځکه طالبان یوازې دومره یادونه کوي چې دوی له سترو شرکتونو سره قراردادونه وکړه او دغه معدنونه چې دي له افغانستان کې دا به استخراجېږي. شفافیت پکې څومره ده؟ او په اړه باندې دغه جزئیات چې طالبان ورکوي په همدې اندازه کافي دي که باید له دې ډېر وړاندې شي؟
اول خو قراردادونه په دنیا کې داسې رواج دي چې دا چون معدن عامه شتمنی ده، ټول ملت شتمنی ده او ټول پکې برخه لرو، په دې خاطر باندې باید قراردادونه بالکل شفاف، صاف او د ټولو په اطلاع سره وي او د خلکو په استازیتوب. مخکې دا شورای ملي د افغانستان باید تصویب کړی وای دا قراردادونه، اوس خو شورا شتون نه لري چې د خلکو په استازیتوب وکړي. بل دا چې اوسنی حکومت محدود پاتې شوی دی سو هیوادو سره چې دوی داوطلبۍ کې ګډون کوي، پاکستان دی، ایران دی او چین دی. موږ نور هیوادو ته لاسرسی نه لرو چې په یو رقابت کې هغه بهترین وړاندیزونه مطالعه وکړو او د هغه پر بنسټ.
افیسی صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي په بخښنې سره، دغه هیوادونه چې تاسو یادونه وکړه لکه چین ده، روسیه ده، دوی افغانستان کې دغه د قانونو د استخراج قراردادونه اخلي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، تر شا یې یا د پردې تر شا بله څه مسله شته ده چې دوی راځي په افغانستان کې په دومره لویه کچه سرمایه ګذاري کوي خو د طالبانو حکومت ولې په رسمیت نه پیژني؟
او د افغانستان معدن خو ډیر زبردست معدن دی په دنیا کې. هلته په مس دی آینه کې نه یوازې مس شتون لري، هلته سره زر، نور نایاب او کامیاب عناصر شتون لري او هغه بېساري دي. نو دوی بالکل لیوال دي چې دغسې یو ځای او په ډیر آسان شرایط کې ترلاسه کړي. یا مثلا معدن د سنګان دی، هرات چې دی، دا معدن نیمایی سره پروت دی ایران سره او ایرانیان خپل برخه استخراج کړی دي. د دوی کارخانه بالکل په تک درېدلې دي، اوس خام مواد نه لري، عین د استرالیا څخه مواد راوړي. هلدا چې دا معدن د هماغه خپل د ایرانیانو د معدن دوام ده، نو په دې خاطر باندې هغوی لپاره ډېر ګټور ده او دوی ډېر پسې نه ګرځي چې دا په رسمیت پېژندل شوي دي که نه دي شوي، دا غنیمت ګڼي او غواړي چې خپل استفاده وکړي.
افیسی صاحب، که دا مرته په لنډه توګه ځواب کړئ، دغه قراردادونه په ډېرو زیاتو پیسو په 6.5 میلیارد ډالر ارزښت لري چې دا کورنیو بهرنیو شرکتونو ته ورکول شوي دي او دغه قانون د افغانستان ملي سرمایه ده، څومره واقعا دغه شرکتونه چې دغه قانون استخراجي د افغانستان هغه ملي ګټو ته دوی ژمن پاتې کیږي؟ په ټوله کې دغه قراردادونه چې د شرکتونو ترلاسه کوي او طالبان یې ورکوي، څومره د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي دي؟
و مشکل دغه دی چې افغانستان حکومت په ډیر ضعیف موقف خلا لري، هیڅ سیواد پر رسمیت نه پیژني، د بین المللي مهم مؤسساتو د حمایت څخه بې برخه دي. آی ایم ایف، ورلد بانک او ایشین دیولپمنت بانک ځینې حمایت نه کوي، نو په دې خاطر باندې دوی ډیر انتخاب نه لري. یوازې همدا اوس موږ سکاره دبرې ځي پاکستان ته، بل مارکیټ ورته نه لرو. هر قیمت چې هغوی قربان کیښودل کېږدي. نو معدن هم زه هیله منیم چې داسې نه وي او د افغانستان د خلکو ګټې خوندي پکې وساتل شي. موقف خو ډېر ضعیف موقف دی.
ستاسو په اند باندې د نور هیوادونو د طالبانو د حکومت له دې ځفه ګټه پورته کوي او په کم قیمت باندې دغه معدنونه اخلي او استخراجوي، همداسې ده؟
دا تفصیل د قراردادونو نه دی ښودل شوی، که دا تفصیل د قرارداد ما لیدلی وای کولی شول مې چې دا مقایسوی چوګه د دنیا د نرخ سره پرتله کوم او وایم چې دا قیمت صحیح دی یا لږ دی یا زیات دی. او یو شی ویل غواړم، هغه دا چې رقابت نشته دی، نه په درې هیوادونه یا څلور هیوادونه حق د ګډون لري په دا قراردادونه کې، نور خوځله نه کوي. هغه هیوادونه چې دا بین المللي معیارونه په پام کې نیسي، هغوی په دغسې قراردادونو کې ګډون نه کوي. نو په دې خاطر دا یو مونوپولي یا یو انحصار غوندې یو شی راځي. نو دوی هم ضرورت لري، پیسې ته ضرورت لري چې یو څه عواید ترلاسه کړي. نو د مجبوریت له مخې امکان لري چې امتیازات هغوی ته ډېر ورکړي.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي از رخ شافيزي و چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د و سترو قرارداد و سترو قانونو قراردادونو د لاسلیکي دوه پاړه باندې مکسره خپل تحلیل شریک کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کې ګډ امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د استلو لپاره کړې دفاع وکړه او ویل دي چې دوی و خودل چې د ترهګرو هغوی ته چې او هغوی چې امریکا ته ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې حتمن دوی په فزیکی لحاظ باندې په هغه هیواد کې حضور ولري. ورزو صفی الله ستانګزی ته ستانګزی سپ تاسو ستړي مشه په خیر اغلی کې تاسو راته وایي چې بایدن د خبرې کله کړې دي او دا شو د افغانستان د خپل سر تیرو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده په دې اړه څه ویلې دي؟
انا سپینې ماڼۍ پیګان وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې یو بیان خپور کړی دی. په دغه بیان کې لکه څنګه چې تاسو ویل دی امریکا ولسمشر ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. هغه پریکړه چې دی تل پرې ننګول کېږي او د امریکایانو د راوتلو وروسته چې کومې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې راولاړې شوې دي دغو ته په کتو باندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ډیموکراتانو ګڼ منتقدین ښاغلی بایدن ته مستقیمه ګوته نیسي. خو ولسمشر بایدن له دغې پریکړې دفاع کړې ده او ویل چې د ترهګرو او د خلکو لپاره چې امریکا ته تاوان رسوي د امریکایي پوځیانو حضور ضرور نه دی. دوی د دې وړتیا لري چې له لرې ځای هم دغه ترهګر په نښه کړي او د بیان له مخې او د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اساس چې امریکا دا کار مخکې هم کړی دی. البته د امریکا د ولسمشر جو بایدن په حواله باندې په دغه اعلامیه کې مهم ټکی دا دی چې د امریکایانو لخوا د 2018 کال په اگست کې شاوخوا یو لک شل زره تنه د افغانستان څخه ایستل شوې دي. په دوه کې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا نور ګڼو متحدینو هم همکاري کړې ده، لاغې ډلې بریتانیا او جرمني د یادولو دي. او د امریکا ولسمشر په حواله باندې په دغه اعلامیه کې بل مهم ټکی دا دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس چې دوه کاله په افغانستان کې تیریږي او افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی، امریکا بیا هم د افغانستان د یوې لویې بسپنه ورکوونکې یا مرسته کوونکې هیواد په توګه باندې دی. د دې په خبره چې څه باندې $2.35 billion امریکا په دغه دوو کالو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په توګه باندې ورکړي دي. البته په همدغې مسله باندې هم د امریکا ځینو منتقدینو د امریکا د ولسمشر له هغې ډلې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو دغه پیسې چې اوس امریکا حکومت یادوي چې $2.35 billion دي، دا د طالبانو جیبونو ته ورځي، دا خلکو ته ورځي چې د القاعده له شبکې حمایت کوي او هغوی ته میلوي او خزي زپی او د ډول په ګڼو نورو بشري ناخوالو کې لاس لري. خو د پلوه کې امریکا متحده ایالاتونه نړیواله ټولنې ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به دغه مرستې کوي او دوی دا یقیني کړي ده چې دغه مرستې مستقیما د طالبانو لاس ته ورنه شي بلکې د ملګرو ملتونو د خوندي چینلونو له لارې په هغه پروژو باندې ولګول شي چې خلکو سره مرستې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په امریکا کې ډیر د زرګونو افغانانو په اړه باندې چې امریکا له 2018 کال راهیسې تللی دي راورسته امریکا ته انتقال کړي دي، د هغوی په اړه هم مهمه څرګندونه کړې ده. هغه دا چې د امریکا له کانګرس یې غوښتي چې د افغانانو د اوسېدو یا د استوګنې یو مصوبه، قانوني مصوبه چې د هغه باید دوی تصویب کړي چې بل اخر ته توشي ورسته اجرا شي، هغه د افغان اجاسمنت اکټ دی چې لاري به زرګونو افغانانو ته هلته د دایمي استوګنې یا د گرین کارتونو او بیا د کاروبار زمینه برابر شي. د راپورونو په اساس شاوخوا 9000 افغانان اوس په برخلیک حالات کې په امریکا کې اوسیږي. د دې ترڅنګ چې ګڼ نور په ځینو نورو هیوادونو لکه امارات او په ځینو نورو کمپونو کې لا هم شپې ورځې سبا کوي او امریکا ته د تلو په تمه باندې دي.
مننه کور ودان صفی الله ستانګزی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې چې بایډن نیوزل بیا د خپلې پریکړې دفاع کړې وه مکسره جزئیات شریک کړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د څانګې مشري هیدربار ویلي دي چې له طالبانو سره د هیوادونو تعامل د دې ډلې پر چلند هیڅ اغیز نه دی کړی. ورزو حسیب تلاش صاحب تاسیم ستړي مشي که تاسې راته ووایئ چې دغې مېرمنې په خپلو څرګندونو کې نور څه ویلي دي؟
سلامونه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخه مرستیالي دربار وای د نور هیوادونو تعامل د طالبانو په چلن هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبره یې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالی په اړه خبرې وشي. دربار دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلورویشت شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. د دربار زیاتوي د بشري حقونو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبرې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغې ویلي موږ په همدې لټه کې یو چې نړیواله محکمه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د جرمونو پر وړاندې اقدام وکړي، نو ځکه فکر کوي چې د دې وخت رسېدلی چې د دغه جنایتونو د محکمې په اړه محاکمې او د څېړلو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. طالبانو د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنی موضوع بللی او وایي چې نړیواله ټولنه باید د دې موضوع د فشار په توګه کار ونهکړي.
فکر کوم چې د تلاش سره به انټرنیټ سم کار نه کوي. غږی را سره قطع شو. له تلاش سره نه مننه چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې د مرستیالې دربار څرګندونې را سره شریکې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولې دي. ورزو اسرارالم مومند ته د مشال راډیو خبریال سره همدا شېبه وصل شوی دی. مومند صاحب، که تاسو راته د ښاغلي جیلانی د خبرو جزئیات وایئ چې د دوی د څرګندونې په څه معنا دي؟
جیلانی تیره ورځ د اگست په دیرشم دغه خبرې کړي دي. ډیر وضاحت نه دی ورکړی، خو هغه همدغه ویلي دي چې د پاکستان د ترګریزو پیښو چې کوم عاملان دي هغه افغان حکومت نیولي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو په تیر وختونو کې هم د پاکستان پخوانیو حکومتونو دغه راز اداوې کړې وي. که په هغه کې یوه دا وه چې تیر وخت کې د پاکستان دفاع وزیر دا خبره کړې وه چې موږ د افغانستان حکومت د طالبانو د حکومت مننه کوو چې په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولی دی. نو هغوی دغه خبره په هغه صورت کې کړې وه چې په 15 اگست باندې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر دغه خبره کړې وه چې څوک هم له افغانستان د جهاد په نیت باندې نورو هیوادونو ته نشي تللی. خواغه پاکستان په دغه معنی اخیستې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې جهاد ناجایزه ګرځولی دی. نو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو وارې افغان طالبانو ته ویلي دي چې په پاکستان کې کوم د ترګرو بریدونو د وسلوالو بریدونو ذمواري اخلي ترګي طالبان پاکستان، نو د هغوی پټنځایونه دي له افغانستانه ختم کړي. ځکه چې پاکستان دا تور لګوي چې په پاکستان کې کوم ترګریز یا وسلوال بریدونه کیږي، نو دغه تر شا د افغان نو دغه تر شا د ترګي طالبان پاکستان لاس او ترګي طالبان پاکستان په افغانستان کې دي. نو که څه هم افغان حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان ځمکه او بعد هیڅ پر ضد کاریدو ته پرې نږدي، خو دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې کومه د اسلام آباد میشته څېړنیزه سوله ییزو اداره ده، د سوله ییزو شخړو اداره مطالعاتي اداره ده، هغه دا وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې چې کوم وسلوال بدون دي هغه 9% زیات شوی دی. دغه راز دوی دا وایي چې دغه پاکستان کې سږ کال څه باندې 2 شپږ بدون شوی دي چې په هغه کې سلګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی ده. او پاکستان حکومت په وار وار دا ویلي دي چې دغه بدونو کې افغان وګړي هم ښکیل دي، دوی نیولې دي، ځنې دوی دغه تورونه لګي. او پر دې سربېره د پاکستان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې کومه وسله له نړیوالو پاتې شوې ده، نو هغه دغه د تاریخ طالبان پاکستان وسلوالو لاس ته راغلې ده. دغه تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې د زیاتره بدونو ذمواري اخلي او د پاکستان حکومت په وار وار دا خبره کړې چې طریق تلمن پاکستان په افغانستان کې شتول لري.
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال اسرار علم مومند و چې د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی خبري چويلي و دوی په پاکستان کې د حقوق بریدونو عملان نیولې دي چې په پاکستان کې بریدونه کول او دوی زیاتره افغانانو چې اوس مهال دغه ثبوتونه د طالبان حکومت سره هم شریک کړي دي. اوس ورزو بختيار ساحل ته چې د سپورت لډګر مخبره کړي سیل صاحب تاسیم ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته و چې سپورت پر دګر کې تازه ورستی خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. د اسیا جام له سیالیو پیله و. د اسیا جام یا ایشیا کپ په سیالیو کې نن دویمه سیالي د کوربا سریلانکا او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. دغه سیالي پیل شوې ده. بنگلاديش لمړی توپ وهنه کړی ده چې یوازې یو سل څلور شپېته منډې کړې دي او د 115 شپېته منډو هدف یې ټاکلی دی. د اسیا جام سیالۍ پرون په پاکستان کې د پاکستان او نیپال لوبډلو ترمنځ پیل شو چې پاکستان یا د سیالۍ په غټ توپیر وګټله. دغه اسیا جام کوربتو پاکستان او سریلانکا په ګډه کوي. افغانستان به د اسیا جام سیالۍ په ترڅ کې د سپتمبر په 3 منېټه له بنگلاديش او په 15 منېټه له سریلانکا سره د پاکستان په لاهور ښار کې سیالۍ ترسره کړي. د سریلانکا لوبډلې د بنگلاديش 304 شپېته منډو هدف په تعقیب خپل توپونه پیل کړی ده خو لا به د سیالي د ورځې تر ناوخته پوری جریان پیدا کوي. بلورته د افغانستان د فوټبال د درویش کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د مقدماتي پړاو سیالیو لپاره چپه چمتووالی بوخته ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد لوبډله تاجکستان هیواد ته تللې ده. اول ته خپل تمرینات پیل کړی دي. افغانستان به د سپتمبر په میاشت کې د آسیا مقدماتي جام په سیالیو کې له ایران، هانګ کانګ او تاجکستان لوبډلو سره سیالي تر سره کړی او کله چې دغه سیالي وګټي نو افغان لوبډله به وکړي شي چې د آسیا جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو او د آسیا کپ سیالیو په اړه هم معلومات راکړل.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په افغانستان کې د حرفوي زده کړو زیاتره زده کوونکي هغه ښځې او نجونې دي چې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي دي. ورزو په دې راپور کې د هغو نجونو او ښځو وضعیت در سره شریکوو چې دوی په دغه تیرو دوو کلونو کې چې له زده کړو پاتې وي ځینې حرفوي زده کړو ته یې مخه کړې ده. د چې کوم حرفوي زده کړې دي په دې راپور کې ګورو. په همدې سره زموږ دا مجله هم پای ته رسېږي.
لسکونه ښځې د کابل ښار په دې کارخونه کې مسلک زده کوي. زده کوونکي د پخوانی حکومت کار کوونکي او ځینې خوونکي د مسلک زده کوونکو په دې ډله کې شامل دي. انوشان وری چې په خوا د خوانزي خوونکي و دلته د خیاطۍ مسلک زده کوي.
بعضی از دختر خانمایی هسته که مصروف مکتب بودن.
زین اینجون دی چه پخواه در خونزی و پا درسون و بخته وی او کلا چه خونزی و ترل شو دل ترازی او کار کوی. زین خزی وی چه دنده ی در لو دلی او د رئیسانو ترکه چه پا دفترونو که کار کوا
باید یک مصروفیت دیگر انتخاب میکردن و همچنان خانمای شاغل خانانام داریم.
دغه مسلک زده کوونکو په وینا لغه ورسره چې د خزو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځان کړی توګه د زده کړې او کار په برخه کې زیات شول. دوی اړ شول چې خپل راتلونکي پلانونه بدل کړي. همایرا صدیقی د ژورنالیزم پانزی د دریم ټولګي زده کوونکو ده. هغه له پانتون څخه محرومې ده ورسره اوس هڅه کوي چې حیات شي خو د تحصیل دوام ته لا هم هیله مند ده.
منوزم امید به یک فردا داریم اما
موکله هم راتلون کی تاهیله منیو کس هم د خیاطی مسلک زده کړه خه کردای خو موکله لرو چې بیا په هنتونو تلار شو او لمنستلی روحیه بیرته تر لاسه کړو. موک د باثبات افغانستان لپاره هیله منیو.
د دغه کارخونه مسولان وای چې لتر نګدو دوه کلونو رئیس نګدې سلطنه د زده کړې لترې میشتنی دورې ورسته فارغ شوې دي.
تدریس و فراگیری
د حرفه‌ای مسلکونو تدریس او خبرونه لاتیر دوه کلونو راهیسه د امارات په دوره کې تر هغه کچه پرمختګ کړی چې د جمهوریت په شلو کلونو کې تاسو نه وشوي.
طالبانو له وخت رسیدو را ورسته په تیرو دو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي نشي کولای